تشکر.
بله للمیلمانو واوریدونکو مننه. قدر من اوریدون کو سنه خبرونه پام دیزی پای تا رسیده لتا سوم ډیر مننه چې په خبرونه کې برخه واخسته. الله مالش. درنو اوریدون کو دوم نیم ساعته خبری خبرونه ته هر کله و په روانه خبرونه کې به د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او د آشنایانو غاک خبرونه واوري. اوسم په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل دی کچې ته طالبان په سرلی پورې سوله ته حاضر نشي نو په دوه کې د دوی دفتر وتړل شي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ارزونه کوي او بیا به فیصله کوي چې څومره نور عسکر افغانستان ته واستوي. او د تیر درې ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې شاوخوا 400 راکټه غورځېدلې دي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه هم اوري خو درته متي ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د امریکا غږ شنه راډیو تر نوردونکو د خبرونو ته تفصیل ته تاسو خدمت کې حاضر یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په یو سنډه کې د قطر د بهرنی چارو وزیر سره په کتنه کې ویلي که طالبان تر پسرلی پورې سوله ونه کړي نو په دوحه کې د دې ډلې دفتر باید وتړل شي. د ارګ نه خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې طالبان د جنگ له لاس واخلي او د سولې د پروسې سره یو ځای شي. یو تازه خبر وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میتایس ویلي دي چې د لګاده د افغانستان په اړه اردوونه کوي او ولسمشر ټرمپ هم د اردوونه په انتظار دی او بیا به فیصله کوي چې افغانستان ته نور څومره عسکر واستوي. په منشن کې د چین د بهرنی چارو وزیر د جمهور رئیس اشرف غنی سره ولیدل او د خپل جمهور رئیس د درناوي پیغام تر څنګ افغانستان په دې وستایي چې د ختیځ ترکمنستان د اسلامي تحریک په ضد څنګه مبارزه کوي. جنگ چین د افغانستان د سولې برخه کې د سیاسي ملي پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې چین دې ته تیار دی چې دواړه هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه کړي. له تیرو درې ورځو راهیسې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان ختیځ ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې شاوخوا 400 راکټي بریدونه شوي دي. نن د افغانستان یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی هم د دې موضوع د څېړلو لپاره ننګرهار ولایت ته تللی دی. اتاولا خوګنه د ننګرهار د والي ویان وایي چې نن سهار راهیسې بیا د لالپوري ولسوالۍ د لخوا په لوري کې د پاکستان لخوا بریدونه پیل شوي دي او لا هم دوام لري. بلخوا نن د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو د پاکستان د راکټي بریدونو په ضد سخت غبرګون هم ښودلی دی.
تقریبا 2000 کورې زمونږ بي ځای کړل او زمونږ تقریبا 8 نفر زخمیان کړل. زمونږ میندې خويندې سرتوري کړې او مونږ یې د بي ځای سره مخ کړو.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ غا غوړې. نن سهار د روزګان کندهار د لوی لار تر څنګ اتیا او زیاتو پولیسو د معاشونو د نور کول په غبرګون کې خپلې و پوستې پریښې دي او له خپلو وسلوالو سره د ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته تللي دي. د و امنیتي پوستې د ترینکوټ او د کندهار د شاه ولي کوټ ولسوالۍ ترمنځ په 80 کیلومتره ساحه کې موقعیت لري. د دغه پوستو څخه تللي پولیس وایي چې د معاشونو د نو ورکړې له کبله په دې کار لاس پورې کړی دی او تر هغو چې خپل حقوق ورته ونه رسیږي خپلو دندو ته به ستانه نه شي. پاکستانی پولیس وایي چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي او د هغوی د پټو ځایونو نه ډېرې وسلې او مهمات هم نیولي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو ویان نایب حیدر نن یکشنبې پر ورځ وویل چې وژل شوي وسلوال د فعالیت بندې جماعت الاحرار د ډلې غړي دي چې په دې وروستیو کې د سوبریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. پولیسو دا پراخ عملیات د هغه ځانمرګې وروسته وکړل چې تېره اونۍ په مشهور زیارت کې 8 تنه ووژل او په سلګونو نورې زخمیان کړل. ولسمشر ټرمپ وویل چې د ده اداره له فوقالعاده پرمختګ سره پر مخ روان ده خو د امریکا د رسنیو په رپورټ ورکولو باندې اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دوی په صداقت سره رپورټونه نه ورکوي. بلخوا د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د شمې پر ازول جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به ډېر زر د اوو اکثریت مسلمان هیوادونو په اتباو د بندیز په اړوند یو بل سرګند فرمان هم جاری کړي. په جرمنی کې د مینشن د امنیتي کانفرنس وروسته د تورزم د ځپلو په یو آزاد بحث کې کیلی وویل په نوي فرمان کې به هغه بهرني اتباع امریکا ته په ورتلو نه منع کیږي چې یا د کار ویزا او یا د دایمي استوګنې یا ګرین کارډ ولري. هغه ویل هغه بهرني مسافر به هم متاثر نه شي چې همدا اوس امریکا ته په پرواز یا د بندرونو لارې داخليږي. او وروستۍ خبر دا ده چې د عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ نن یک شنبه په ورځ عملیات پیل کړل چې د موسول خال له لودیس سندو د داعش جنگیالي وشړي. داسې ګومان کیږي چې د دې ساحې د زړو تنګو کوسو او سړکونو او ګڼ شمېر ملکی خلکو د شتون له امله دا جګړه اوږده شي. په یو لنډه تلویزیوني وینا کې صدر اعظم حیدر عبادی د عملیاتو خبر ورکړ او وی ویل حکومتي ځواکونه د موسول خار د داعش له ظلم او ترګرۍ څخه د تل لپاره خلاصوي. دا و د سیمیو د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. په داسې حال کې چې د امریکا د نوي حکومت خارجي پالیسي لا تر اوسه پورې په سمه توګه روښانه نه ده، کارپوهان په دې باور دي چې مسکو کې د افغانستان په باب د کانفرنسونو جوړېدل ښایي چې روسان کوښښ کوي د فرصت نه په استفاده هم په نړیواله کچه او هم په سیمه ییزه کچه د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په موقع په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال پال الکساندر رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو اوري.
د ډونلډ ټرمپ اداره اوس هم د خپل خارجي پالیسۍ په تنظیمولو بوخته ده او نه یې د خارجي سیاست لومړیتوبونه روښانه دي او نه یې نوي ماموران د خارجه وزارت پر مهمو او حساسو دندو ګمارلي دي. روسیا لګیا ده پوره خواري کوي چې په نړیواله کچه د متحده ایالاتو له ډیپلوماتیکي خلاونه په استفاده خپل ډوب شوی اثر او رسوخ بیرته راژوندی کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ځینو هیوادونو کې د وچ نظامي زور او پوځي طاقت د استعمال نه هم درېغ نه کوي او هم خپل انډیوالانو سره په دې امید او هیله مرستې کوي چې هغوی به ورسره کنن نه نو سبا به ملګرتیا وکړي. د پوتین ځانګړې توجه د هغو هیوادونو د رژیمونو په لورې ده چې له واشنگتن سره مشکلات لري خو په عین وخت کې ستراتیژیکي موقعیت لري او د خامو موادو پراخه طبي زیرمې هم لري. دا وخت کومې مهمې او کلیدي پوښتنې پرتې دي؟ هغه دا دي چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او پوتین ترمنځ شخصي اړیکې به د امریکا پر خارجي سیاست څه اغیزه ولري. دواړه سرزوري مشران به په واقعي معنا د اسلامي دولت په شان د خپلو ګډو دښمنانو په ضد د جنگ لپاره عمل ملګرتیا جاری وساتي او کنه دواړه کولای شي چې خپل اختلافات شاته غورځي او د دوړخیزي همکاري یو نوې دوره پیل کړي. ساړه جنگ د زمانه بې اعتمادي او زړه دښمنۍ په بشپړ توګه لمنځه یوسي. یو بل اپس لپوري پښتنه دا ده چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزه په دوران کې د ټرمپ په طرفداري د روسي د لسوهنې موضوع ده. د ساړه جنگ په پای کې د کمونیزم د زوال او د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د متحده ایالاتو برعکس روسیې په نړۍ کې خپل نفوذ له لاسه ورکړ. خو له کوم وخت نه چې ولادیمیر پوتین قدرت نیولی بیرته یې اوس د شمالي سمندرګي نه نیولی د انټارکټیکا پورې د خپل رسوخ او اثر د پراخولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې وروستی ګام په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅه ده. افغانستان چې ډېر زیاتې طبي زیرمې لري روسیې لا تر اوسه پورې نه ده هېر کړی. تېره چهارشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه دویم نړیوال کانفرنس وشو چې د افغانستان نه سیوا د دغه جنگ ځپلي هیواد ټول ګاونډیانو پکې ګډون کړی و. د امریکا غیابت هم جوتو. په عین وخت کې روسیا غواړي چې په افغانستان کې څو لسیزو تیرې کوونکي او متجاوز په توګه تور داغ خپل تندینه لرې کړي او ځان په هغه هیواد کې په اصطلاح پیس میکر یا سوله غوښتونکي په توګه مطرح کړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې په سوریه کې د بشار الاسد په ملاتړ له نظامي مداخلې او د کریمیا د ټاپو وزمې له نیولو وروسته روسیې اوس خپله ټوله توجه د افغانستان په لورې اړولې او غواړي چې دغه هیواد په راتلونکي کې فعال نقش ولري او هر پریکړه چې د افغانستان په اړه کیږي باید له روسیې سره مشوره وشي. پاکستانی ژورنالیست رحم الله یوسفزی د امریکا غږ ډیوی رادیو ته وویل چې روسیې په منځني ختیځ کې د خپل ځان لپاره ځای پیدا کړ او غواړي چې په افغانستان کې هم خپل نفوذ بیرته راژوندی کړي. یوسفزی په دې نظر دی چې امریکا، روسیا او چین په افغانستان کې خپلې ځانګړې ګټې لري او د درې واړو ترمنځ د ټکر احتمالات زیات دي، خو یوازینی موضوع چې درې